درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ساده رډیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل ان لخ په نور همکارانو سره یو زیار کله کوم. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. پکې کلتوري فرهنګي او ادبي مطالب خبرېږي، خو مخکې لاغې خبرونه او ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت ټینګښت لپاره به پراخ اقدامات وکړي. او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې هڅه کړې خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار کړې. بشپړ خبر نو واوري. د امریکا د سولې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې له ښکېلو اړخونو سره په تماس کې دي او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغې چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. افغان حکومت د قطر تیره شپه وویل چې د قطر حکومت د دوحې کانفرنس لغوه کړ. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې باب بېګا ناوخته اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې نن د افغانستان د 250 کسیز هیات او طالبانو یوه ناسته په دوحه کې شوې وای. د افغانستان حکومت تېره سې شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیز لیست خپور کړ چې مواد قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ په بېګانه اعلامیه کې د دوحې د غونډې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان هیات په منلو کې د قطر پاتې راتلل وبلل. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لوري خپور شوی لیست اوږد او نه منونکی بللی و. د غونډې د لغوه کېدو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون غزنی ته تللي وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خبریالانو ته ویل چې په غزنی کې به ټولې لاسته تللې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده. تاسو هم وینئ
د غزنی ولایت په څو ولسوالیو طالبان کنټرول لري. د ډلې د غزنی په خار هم تیر کال د اګست په میاشت کې پراخ بریدونه وکړل چې د رپورټونو په اساس طالبانو او افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله واوښته. دا کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون کې برخه واخیسته. دیني عالم محمد نسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جنگ لښکېلو خوا وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. لا کندهار د ازادي رډیو د خبريال د ریپورت لمخې د سولې د هڅو په ملاتړ په دې لاریون کې ځوانانو، ښځو، قومي مشرانو او دیني عالمانو برخه لرله. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لخوا د لاسوهنې هڅه شوې خو ولسمشر ټرمپ ورسره لاس نه دی یو کړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه رپورټ د خپرېدو په غبرګون کې ویلي چې نه کوم سازش شوی و او نه د څېړنو مخه نیول شوې. روسیه کې د ولسمشرۍ ویاند دیمیتری پیسکوب بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونو په اړه خپل شوی رپورټ رد کړی او بې اهمیته یې بللی. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغه پریکړې په اړه چې د یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللی غبرګون ښودلی. پوروشنکو ګواښ کړی چې که دا بانک خپل پخواني څښتن اولګیاراج ایهور کولومیوسکی ته وسپارل شي ښایي ناوړه پایلې ولري. د اوکراین یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکم وکړ چې په 2018 میلادي کال کې د یو خصوصي بانک د ملي ګرځولو په برخه کې د حکومت پریکړې قانون مات کړي. د اوکراین جمهور رئیس د محکمې دا حکم یو بې باکانه اقدام بللی او ویلي دي دا چاره به د دې سبب شي چې اوکراین خپل پورونه پوره نشي کړی او نوی اقتصادي ناورین رامنځته شي. اخوا د ملي ګرځول شوي خصوصي بانک پخواني مالک ویلي د محکمې پریکړه په دې معنا ده چې قضیه ده ګټلې. د اوکراین ملي بانک ویلي چې د محکمې د حکم په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي. د استونیا ولسمشر کریستی کالیولیاید د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. ولسمشر کریستی خپل روسیال ته ویلي چې ګاونډیان باید د مخالفتونو د لرې کولو په صورت کې له یو بل سره خبرې وکړي. پوتین بیا ولسمشر کریستی ته ویلي چې د رسمي چارواکو، دولتي ادارو او ګاونډیانو ترمنځ د اړیکو نشتوالی یو عادي وضعیت نه دی. د استونیا او روسیې اړیکې له څو کلونو راهیسې سړې دي. مسکو په 2004 کال کې له اروپایي ټولنې او ناټو سره د استونیا په یو ځای کېدو مخالفت وښود. دا و خبرونه. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې ترې ریپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د دوحې غونډه د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. ولسمشرې ماڼۍ په دې باب بېګا ناوخته اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې سبا د افغانستان 250 کسیز پلاوي د طالبانو سره په دوحه کې یوه غونډه پیل کړې وه. طالبانو دا لیست اوږدونه منونکی بللې و. د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. صفي الله ستانک صاحب په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د قطر حکومت د دوحې د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوي لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډه لغوه کړه. دا خبره ارګ ماڼۍ بېګانه وخته په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر اشرف غني او افغان سیاسيونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګ ماڼۍ وایي قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تیر شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو د 250 کسیزه یو لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ په اعلامیه کې بېګا ناوخته راغلي قطر دوی ته یو نوی لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه بې برخې وو او د افغانستان د خلکو ملي ارادې او فیصلې ته د بې احترامۍ په معنا واسطه وو. د قطر حکومت د افغان حکومت د دې تازه دریځ په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. د افغان حکومت یو چینې د پنځمې په مخام ازادي راډیو ته ویلي وو که د افغانستان 250 کسیز د لیست ونه منل شي ممکن افغان حکومت د دوه ناسته لغوه کړي. افغان حکومت په خپل اعلامیه کې بیگانه وخت ویلي با عزت سولې تجمن دی او د سولې ترلاسه کولو په لار کې ټول خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د دوه ناسته د اوس لپاره ځنډول شوی، خو د په خبره چې ژر به افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تماو همدا جمعه د اپریل 19 د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لومړی وځنډېده او بیا داده لغوه شوه. راتلونکو ولسمشرو د ټاکنو کې د عبدالله عبدالله دویم مرستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناستې لپاره اعلان شوی ګډونوال اسد الله سعادتی ازادي راډیو ته وویل د دوحې د ناستې په اړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې ونیو. دا وار اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو نورو عناصرو په مداخله له خنډ سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسې، په خاص توګه بین الافغاني ډایالوګ کې یو خنډ ایس کوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکت و. فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت ته نه پاملرنه وه. طالبانو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د پلاوي د سفر د ځنډېدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه غبرګون ونه ښود، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو د مشورتي ناستې د ترسره کېدو او بریالي کېدو لپاره ګڼو افغانانو او امریکا متحده ایالاتونو هیلې ښکاره کړې وې، خو اوس معلومه نه ده چې د افغانستان پلاوی او طالبان به بیا څه وخت د کېناستلو پریکړه کوي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودل ده. ویلي دي چې له ښکېلو اړخونو سره په تماس کې دي او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغې چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامداره سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له فرصت څخه دې استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یو داسې لیست سره سلا شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړې که دته د مرستې اړتیا شي کومک ته چمتو دی. بلخوا د دوهې د شخړې او بشري مرستو مرکز چې د دې غونډې کوربتوب کوي هم تایید کړي چې د غونډې د ګډونوالو پر سر لا هم هوکړه نه ده شوې او په دې برخه کې یوې اجماع ته اړتیا شته. د دې ادارې مشر سلطان برکات په یوې اعلامیې کې ویلي چې ټول ښکېل لوري دوهې ته د راتلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. څرګندانه ده چې د ګډونوالو د لیست پر سر راپورته شوي اختلافات به کله هوار شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینې ښوونکي پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه حکومت د دوی د تنخواګانو د لوړولو لپاره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د چهارشنبې په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یوه پیشنهادي طرحه تیاره کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د روان تعلیمي کال په پیل کې د ښوونکو د تنخوا د لوړولو او دوی ته د هستوګنې ځایونو د برابرولو ژمنې کړې وې. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
عبدالحمید چې یو وخت د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې ښوونکی و او اوس وزګار دی، پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د تنخواه د لږوالي له امله ونه توانید چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
یک وقت معلوم بودم در شکردره نظر وی که
دی وی یک وقت به شکردره که خون که حکومت را تا دیره لگی پیسی را کولی دم دمه پریخ وارم حکومت کور او زی را کلی
و تخانه و جای برما.
یوازی عبدالحمید نده چه ده تنخواه ده کموالی لعمل دن ده پریخی، بلکه دیر نور خون که همشته چه ده کم و تنخواگانو لعمل شکایت کوی. شمسودین حقانی چې لشلو کلونو راهیسه د کابل د حبیبی په عالی لیسه کې تدریس کوي وای ولسمشر په خپل ژمنو عمل نه دی کړو، ډیره خون کې وس هم په لګي تنخواه دند پر مخ بیایي. خاغلی حقانی د یو خون کې کیسه کوي چې خپل ټول معاش به خونځي ته پتللو مصرفی ده.
یک معلم برام قصه کرد، برام گفت
دی وای یو خون کې راته کیسه کوله چې ما لس افغانۍ لرلې، له کوټې سنگینه وظیفه ته تلم، 15 افغانۍ مې په یو ملي بس او 15 مې په بل کې ورکړې. بیا حیران شوم چې بیرته کور ته څنګه لاړ شم،
چطور بتونم پس ما ته اونجا برگردم.
خون کې په داسې حال کې د ژمنو په نه عملي کېدو انتقاد کوي چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دې وزارت د راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یوه پیشنهادي طرحه وړاندې کړې ده. میرویس بلخي وویل
و حال قرار ایسته که ما طرحهای پیشنهادی را
دو بویل وست پا پام که ده چه دغا طرح تر دره و میاشت و پوری ولسمشر صاحب تواست و بلیدل چی چه کمی دغا وردیاوی ده اجرا وردی و سمره امکانات لرو چه پاساس ده خون که تنخواگان لوردشی
افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو موضوع ارزول کیږي او په لږه موده کې به ورته ځواب وویل شي. ښاغلی غني همداشان ځینو دولتي ارګانونو او په تېره د ښار جوړونې وزارت ته درې میاشتې وخت ټاکلی چې د ښوونکو د هستوګنځایونو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. خدا چې افغان چارواکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د وخت په تېرېدو به معلومه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي راډیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ ګڼه کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربیره له کندوزه د ریدی ګل د مشاعرې په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندی وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، تر څو د غربت په تعتر شوی نه وي، تر څو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درک کړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنی، په تماشه چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته مې وکتل، یو ځوان نجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند تللی دی
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري.
جړا په دغه راشي، ولی اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوی پولی، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پسرلي په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمېر دودیز مشاعرې وشوې چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمېر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوې. تېره اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیز میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه یې سوچ ولا هلته به ناامني یا به څنګه وي، یا فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویرې بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې د دا ډول غونډو څخه ملاتړ کبی سو دی خلکو ترمنز دی وطن پالنې احساس لا پیوړی شي.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالیو څخه، د کلو باندو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی هم د سولې پیغام
پیغام تر خپل کلو باندو رسي د غزي سیمو خلکو باندې په ازهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز په هنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې لامدې ځای به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د شاعران مونږ یو د سمره لوی لوی شاعران او لیکوان دي. مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کېږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل دولسمه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له دیارلس کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو تر څنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیر تمنگو تاسو د میتولوژی یا د افسانه شناسی د ادرس نا تیاتر ترجو کو نګوري چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونۍ عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول، یا اصلا نه پیژنده. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کېښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو، او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره دا پکې وجود نه درلوده. ولې په هر صورت تهداب کېښودل شو چې یوه مهمه بېلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفزلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې باس کده، یا هغه بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راځي.
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیر شي ویني، زه د ژوند یو تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نه هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کېږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراس سو په خپل تاسو په هکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمه یم، حتی کېدی شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخته خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکی رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاسن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فزدی چې دې کې ما فقط درې ډیالوګه درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه ما ته نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کاوه چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجبارې وې، خو چې کله ډراما پخېده او ډراما پای ته رسېده کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، زه ورته وایم چې جالبه ده سمبر سره، او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته وایي چې او فقط یوه روپۍ وه، پلار مې جیب ته لاس کړي. زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هوای نه سوې دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه؟ وای بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، بیا مارکه خو یو روپۍ ورکه. وای بچه دا دو ګوندې د دې روپۍ ځه د ورکړو. اوف، دا هغه شیبه وه چې واقعا مرزنه نوموړې وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، حتی نه شي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو راځه چې لاړ شو، زما په تلویزیون کې وښایي، هر سبا زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتې. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو او د تیاتر په حق له تحصیلاتو چې هم بهر زمونږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زمونږ د فاکولتی رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده. خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زمونږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زمونږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړ، یا یې مړ کړ، یا همدا اوس بېکاره پراتي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د اوو کال زما میرمن ماته وایي وایي زه مورکیږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیایم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي، دا چې حیرانیږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغه کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلې. څلور زامن چې بیرته کشتی کې کینې دي، خو تر ازو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن یو د هغې مور، یو د دې، او زه نو هغه رنز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونه پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی بد دی اعدام شي. چې زه ور ننوځم ما هم د حکم به اعدام کړي، زه دار ته برابرېږم. خو چې ګورم زما سوی راځي، زه ورته وایم سوی، هغه وایي زه پلار نه لرم. چې ته زما سوی یې، هغه وایي نه زه پلار نه لرم. زه چیرې هم د کېږي چې زه به پلار یم، بیا هم ته زما سوی یې. لطفا که ته ووایې چې ته زما سوی یې، زه لا پسې نه هم زه مور ته چېرته په نورو پلان کې زګې ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ زوی د باور وکړه زما زوی، زه هغې کې نسم تا تخفیله نه ته څه نښه لرې چې زه ستا زوی؟ دغلته دې یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وې. زوی خیر دی، ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یې وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته دې چې پوه ځان خبرې کوي چې چل دی همدا زما زوی، هغه هم چې دا نه هغې ویده رښتیا، په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کېږم.
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستانی سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستانی او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. من هجرت وکړ ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتب سہولتوں برابر کھڑی ہو تعلیم د حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو پنام علی سوا د اتحاد اسلامی علی سوا داغ نہ فارغ نہ دا کانکور للاری منگ لاڑو داوت جات پنتون تم کامیاب شروع د ژبو ادبیات پنجی پختو سانگ نہ پدیار رسو سلو رویم کال کی فارغ شروع.
من شاعری دس وقت شروع کر لا
شاعری لپخوان زما در سید وخت نه ل شاعری سره زما مینا والا قوا خود سی چار نو مت شو کړه شکل پنتون تلاړلو التا د استادانو او د دوستانو حسونی وی او زمونږ سره هغه وختونه کوي چې تاسو باید شفارقي کې د پنتون نه حداقل لتاس ښه لیکوالان جوړ شي
او کدا چا شاعری سره علاقه وي شعر او شاعری سره علاقه وي اشعار لیکي او دا کوئی حساونه و د استادانو خ نظرونه او هغه چې من دلاري ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه راپدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکنه.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وه هڅولې، همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شې؟ په شاعرۍ شروع وکړه که نه نور لاملونه هم وو؟
زما ذاتی علاقه مندی له شعر او شاعرۍ سره وه، خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړ.
ځینې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم، ځینې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دی دغه انقلابات رااله ستونزې رالی او دار سمنګ په خپل سترګو ولیدل او دام وګالل منګه، نو طبعاً دا یو اثر لري د حالاتو نه سړی متاثر کیږي. او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي یو له چا سره درک او احساس نه وي، د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه وي، خو منتها هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی موږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه موږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1922 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پېښور کې، البته د ازادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، خو به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امان پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
امن امان صاحب، موږ داسې اورېدلې چې ته په درې ژبو کې شاعري کې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، داسې لس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وی او هغه بیا درنو اورېدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړاندې. نورستان ګله ګله، تو ته شایلم، تو نن ژوند ساتلم، تو د وسته نژانه شي، توست اوری او راگلم، شه پرلما تو دینگه، عدل نشتو ای پالم، تو دوان تو تیگولا، توست نامو او گلم، کلشون جا پارونیست، وامو دی با بکشالم، پامدش دشین رای از، کوی او با دی یاد کلم، برگمتال جا نرگرام، آنس که پا مشتلم، مندول جا دعا با میش، شو زره تا تان پرلم.
تو نمی افت مطلب وقت چه ده نورستان ده سیمو او ده ولسوالی سپت ده کرده ده پا کسی دی؟
بله بله.
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی پو گولا تو تا شایلم تو لی نستلم، ای وطن لطاس خبا زان قربان کرم، او تا بلا دخمنانو سخوو ساتم، او تو زمان ده نیکونو ده آبا و اجدادو وطنی، او ستا ترقی منگا غواړو، او سال پر منگا هر رقم قربانی تا آماده یو. او بل دغه نمونه شوید د ولسوالیو نمونه دی، د مشهور زینو نمونه شوید. نو وطنی شعر دی، یو ملی احساس پدې کې ځان شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او کنه سره هم تاسو لیکلې؟
نثري لیکنه هم ما کړې دي، او زه په دوړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه چې افسانه دی لیکلې، قصیدې دی لیکلې، سیاسي مضامین دی لیکلې، شعر یې کړی دی.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ولسی کم شفاهی ادبیات چی دی، اشعار چی دی، غره پاتی دی منتا هغه د نورستاني ادبیاتو یو بیلګه او قوي یو برخه ده او هغه راټول کړی دي د شاعرانو راپاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا هغه لیکلي دا کتابونه چاپ شوي نه دي خو ان شاء الله پاینده کې چاپ شي
تر اوسه دي څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي څومره چاپ ته آمده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي ویاړونه او شونوي ویاړونه خو پښتو شعر ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شونوي یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه شونوي د هوښیارانو خبري د هوښیارو خلکو خبري معنی ده نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه
نه غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته
نور څه اراده لري
که دا زمينه راته مساعد شي لیکنی کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنی وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکلی وکم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
لیکوال او شاعر فرشته غنی د خزو فعال ده هغه د خزو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت نا وخت لنډی کیسې لیکي او د ټولنی هغه ناوړی پیښې روښانه کوي چې افغاني خزي ترې رنځوي راځي لنډه کیسه د هغه په خپل ژبه واورو
زرپانا زوان انجلې او سپینګری لیکواله فرشته غنی د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان مونږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کېنو انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو ومې ویل دا ټول همدې یوې خونې ته په تمه دي ځوان په خندا شو وی ویل نه څلور خونې دي دومره بې صبري مه کوه مهرباني په څوکۍ کېنئ په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي څنګ ته مې وکتل یوه ځوان نجلۍ ناسته وه زمانه په مشربه خود روزو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجرده وي معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي روزې نه جوړوي دا ورته شرم ښکاري ځینې نجونې چې روزې په پیغلتوب کې جوړوي نو خلک یې بې شرمه بولي یا ورته ویل کېږي چې باید ژر واده شي ځکه چې له روزو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ورنږدې شوم ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلی یې پرې پوه نه شوه ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو خوله مې غوږ ته ورنږدې کړه ستا هم سترګې ضعیفه شوې نه وړې دانې مې په سترګو کې راختلې سوځېږي وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی څه شوي دي پوه نه شوم هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ شبنم شبنم څوک ده نوبت یې راورسېد نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه سپین ږیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خواته کش کړه په قهرجنه لهجه یې ورته وویل مزه صبر وکړه نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې له شرمه یې غومبوري سره شول په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ سترګې یې ښکارېدې د هغې سترګې تورچکې غوندې وې هومره ښایسته نه وه خو چې مخ به یې پټ کړ سترګې به یې په انسان ښې لګېدې د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست په دې سره سپینګیری سړی ورجک شو په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد ځوان ورته وویل شبنم تاسې یاست په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول ځوان دې خواته راوکتل خوله یې جینګه کړه سپینګیری ځوان هلک په اوږه ووهه ورو یې څه ورته وویل که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست مونږ چې تر ډېریو ناوخته تللي وو وار مو وروسته وو سپین ږیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی سترګې یې برګې کړې په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه سپینګیری زموږ شاته راغی. ځوان نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوان نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپینګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ. د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خوا ته راغلل. یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپینګیري ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و. لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپینګیري په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو را سم کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپینګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ور نږدې شوم، تر غوږ یې شوم. چې نوبت تېره ورسېد، ول ډاکټر ته ورنغلې؟ ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپینګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاری دی. او هغه بل؟ هغه لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل، شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی. مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل. د دیوال څنګ ته ولاړ و. په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خوا ته یې نه راکتل. ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل، ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښې ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړې واده وکړې. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم، چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. د سکول مې راواخیست. د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپین ګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغسې ناسته وم چې د ډاکټر له خونې را ووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معایناتې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې و را پرېوځي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې، سمه په لار ځه. سپین ګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرق وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی. په تیره بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځند سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی. لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته،
خو دومره معلومیږي چې د تحفه الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شېر علي خان دربار ته ورغله. نور محمد نوري سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپو دی بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفه الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوري شعر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لار تللی دی. خبرېدونکو، دا هم د نور محمد نوري د شعر یوه بیلګه. تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، کده زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چه تحریر کړم راس د تا خکل سنم، تر کا کل دی پریشانیم په هجران کی، تر کا کل دی پریشانیم په هجران کی، د شانی پسد پارا زیگر قسم، پسرو سترگو کے کہسارا چرا درومی، پسرو سترگو کے کہسارا چرا درومی، سیل د زر کو د پرحات کوی ماتم، چی زخمونا د موج روخ شی شینا بودا، چی زخمونا د موج روخ شی شینا بودا، پا پرحار باندی نور میک تمرحم، دو زبان پا عشق کے مشا نور محمدا، دو زبان پا عشق کے مشا نور محمدا، سیارو بشی پتاور د قلم، سیارو بشی پتاور د قلم.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوې خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزي نظم لیکلی. راځي چې د هغه په ژبه واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلې نن مسلمانی ده کنه ګور یارا، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن می دی هغه لیک ته ډیر وکړي، د خلی نکړي کې خپ زور یارا، بغیر لتا ک می پزړ کې بل وی زدي بیګا ته شم بی مور یارا، بغیر لتا ک می پزړ کې بل وی زدي بیګا ته شم بی مور یارا، حسینه ته می هم کافر بولی، حسینه می مګړه و نور یارا، زنن یو کار کوما، توکل په خپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یم چې ډار کوما، د زړه خبره خپه جار کوما، ته چې هر نوم ورکوي خو زه اقرار کوما، او دا سلم زل دی چې اظهار کوما. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېرې چرته دي، ما ته نور سوال به درته وکړم، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زه د چا خال او خط ته نه ګورم، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړم، له شهرتونو نه هم ښه نه وړم، زه د چا خط او خال ته نه ګورم، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړم، له شهرتونو نه هم ښه نه وړم، زه چې څه وایم او څه غواړم هیڅ درنه نه غواړم، زړه غواړم سر به دې څه خوږوم خپله یاره، نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نوره به څه درته کیسه کوم، خو یوه خبره ښه ډاډه کوم، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم.
تاویل چې پریخه می تاویل چې اوس ته هغه خوند نشتا تاویل چې خامہ خا یو څه خوشته ده تا داسې چلی دلی تا ورېدلې دي څه تا ته چا څه ویلی خخا زما په خاموشي باندې د شک کړه ده نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې د شک کړه ده زما په سوال مینت زارې باندې د شک کړه ده نه نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې د شک کړه ده زما په سوال مینت زارې باندې د شک کړه ده زما په مینې یو خوارې باندې د شک کړه ده په بې کسۍ او بې وسۍ باندې د شک کړه ده توبه توبه د آشنا توبه توبه د آشنا زه بیل تا نه ځان ته ځان نه وایم زه بیل ځان نه ځان ته ځان نه لرم زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تا نه بل جانان نه لرم ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی بل ارمان نه لرم نو زما لرې مسافر آشنا یا د مستیو په خار ورک لالیا اوس د لیدلی نه یم تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی ته مې غزل ته تورې نه راکوې تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی بس بوتي بولي که کال بوتي بولي زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی تا لکه ورک یو نابلد مسافر په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې چې زه دې یاد نه کړمه نه مې یادی څه به مې یاد کړې نو په څه مې یادی سهار به څه ویني یو ګل څنګه بوی کوي د هر چا د وس کار نه دی نو ای راشه ته ووایا دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي زما د حس او د ضمیر خاطرې چا وژلې ژړا په دغې راشي ژړا په دغې راشي ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار هغه نمجنې خو اوس سوې پولې سپین مرغی خو بی وزری پرتی لوړ دنګ د خټو خسوري برجونه سپین مرغی خو بی وزری پرتی لوړ دنګ د خټو خسوري برجونه کندر کندر د مکتبونو کوټی د خونځیو مات سوري زنګونه کندر کندر د مکتبونو کوټی د خونځیو مات سوري زنګونه مات مات قلم او سوی سوی کتاب دا بی عزت او دارا مات شملی د زلمو غوړی خوس خړی چړی ولی دا ولی زوس نشم دیدای داسې بیروخه بی غیرت بی زمیره چا کړم ته خو پویږی کنه زما د دغو گناهونو سزاوار څوک دی زه به مجرم یم گنانګار یم خو د چا د لاسه یم ته خو پویږی کنه زه به مجرم یم گنانګار یم خو د چا د لاسه یم ته خو پویږی کنه هو رښتیا بله واوره هغه د سوره او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مو کړي څومره خوږې وي دا د ناس خبرې رښتیا بله واوره هغه د سوره او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مو کړي څومره خوږې وي دا د ناس خبرې اوس هم ولاړې م پرې ویاړم زه اوس هم زما د سور ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د سر و ساز آوازی اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د خیال زرین وزری اوس می هم هر سا کی ترا اوزی اوس می هم هر سا کی ترا اوزی اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبی کوم اوس ته هم هغه سی تصویر سره خبرې کوم مینه لرم در سره دمره اظهار بسته کنه مینا لرم در سره دومره اظهار بس ته کنه چغه وهمه ګورا ټول دنیا م خبره وا چغه وهمه ګورا ټول دنیا م خبره وا
نیماله جنگ زرا چوی دا سمه بدی سیګی
پیواسی مکه په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسوم راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ